محترم شوردن کو دا مشال ریڈیو دے زشین بنرے ما او تستا پدغا یو ساتا خبری گڑے کی ہر کلی وے ما پا خبرونے کی دا پاکستان افغانستان سمی رنے نا پا مهم موضوع تر پورن لے رو پو اڑنبے دا دے وقت خبرنا د سن په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. په سوات کې د ترګریز پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیو سره په ګډه کار کوي. د خبرونو تفصیل د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. د ډیره لیار د پولیسو مشر سردار حسین موسی خیل مشال لیډو ته وویل چې د بلوچستان په ختیځ کې پرته د جیکب آباد سیمه کې د پولیسو او اغواکارو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو کس ټپي شوی هم دی. پرون ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیره لیار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سمرو تښتولی وو او د سند جیکب آباد ته وړی وو چې د شکولو لپاره پولیسو کاروایی پیل کړې وه. د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویان بابر یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د پیښې غندنه کوي.
نن جعفرآباد کې چې کوم آپریشن شوی دی اور پدې کې کوم چې د موش بہادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غ شدید مزمت کوم. یو کډنپینګ کې ساو پدې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورته کړیو ډاکوګان راغلیو سند خواسه. خو د سند اور بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی اور پدې کې چې پنځه پولیس اهلکار هغه شهید دی، یو افسر شهید دی اور اخوا تام ساجانی نقصان شوی دی.
د سند جیکب آباد د کچې په سیمه کې اوس هم د ناصرګند وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې پکې د بلوچستان او سند پولیس په ګډه برخه اخلي. په سوات کې د ترګریز پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. پر دې سربیره 55 نور کسان په دې 14 کې چې د اپریل په 24 ترسره شوی وه جوبل شوي هم دي. د سوات سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د 14 کرن او ید دي ولس ته په ډاګه کړل شي او د پیښې تحقیقات ته وشي. بل پلو د پاکستان د فوج بیان میجر جنرل احمد شریف چودھری ویلي چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه خایي په سوات کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې 14 هلته د موجودو بارودو په وجه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د سوات د 14 په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي تن د نامعلوم وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی تانې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې وژل شوی تن انور اسلام نومیږي چې د میرالی په حصو خیلو سیمه کې پرې داغه د کور په مخ کې ډزې شوي او بریدګر تښتېدلی دی. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي او د افغانستان سره خپل ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې وخت په وخت تړل کیږي چې د سوداګرو په وینا کاروبار ته زیان رسولی او د عامو خلکو تګ راتګ اغیزمن کړی دی. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د اپریل په 26 خبر ورکړی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د وزارت په خبره منکی پاکس په هغه کس کې موندل شوی چې د اپریل په 18 له سعودي عرب نه ملک بدر کړل شوی وو، متاثره تن د راول پینډې اوسیدونکي دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 13 غځولې دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون د یو خبر کې ویلي دي چې د شماریاتو ادارې دا پریکړه په دې غرض کړي چې هیڅ یو ودانی یا ځای په مختصو ضلعو او غټو ښارونو کې له سرشمیرنې پاتې نشي. دغه سیمې دي چې پکې د ودې کچا ډېره کمه ریکارډ شوې ده. اداره وایي اړوند د صوبایي حکومتونه کولی شي چې د مکمل پروسې یا کوریج یقیني کولو لپاره د اتوار پورې په 11 ضلعو کې د تصدیق کار ته دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي ادارې یا ای بی آی یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکرین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. د ای بی آی ځانګړی ایجنټ الکس کوبزانتس چې پخوا په یوکرین کې د هغه ادارې قانوني اتاشي وو وویل چې یوکرایني انتظامیه د هیواد د هغه جنگ ځپلو خارونو او د جګړې له میدانونو څخه ډیجیټل معلومات راټولوي چې تیر کال د فروری راهیسې ورباندې روسیې یرغل پیل کړی دی. د چارواکو په خبره په دې کې د جغرافیایي معلوماتو په ګډون د موبایل ټلیفون معلومات راټولول هم شامل دي. دا وو د دې خبره. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که زما سره تر پای پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بلوچستان صوبې ختیځ لور ته د سند صوبې په جیکب آباد کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو کې شپږ پولیسان وژل شوي دي.
پدې کې کم چې د موش بهادر ځوانان شهید شوی دي، یو افسر شهید شوی دی. د دې شدید مزمت کوم.
په سوات کې مظاهره چانو غوښتنه کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د کابل په یو تاڼه کې د بمی چاودنو سپیناوي وکړي.
آیا تاسو دا بارودی مواد زموږ د پولیسو رونو سر ته خو دیو؟ چې دا د دې چې د بارودی موادو کې خودو یو پروتوکولي دا خبره شو چې یاره د شارټ سرکټ ته وځي ورګینو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د اپریل اخیرنې ونې د ماشومانو د حفاظت د ونې په توګه لمانځي. مشال ریڈیو سروس لومبے موضوع تا ورزو اسلام آباد تا او پاکستان کی چکمی سیاسی چار روانی دی داغی نزان خبرو زمونگا همکار تایر خان رسر دا تلیفون پکر خیدار خان سیب ستوڑی مشید تو ایم پخیر.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام تایر خان سیب، سنگ ہے سیاتم خدی جی؟
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني،
ډیره مننه. نن چې د کابینې غونډه شوې ده هرومرو هغه کې به مهمو معاملو باندې بحثونه شوي. پاکستان کی سیاسی فضام ډیره گرمه ده، نو څه معلومات را سره شریکوي تایر خان سیب؟
سلام تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. بالکل، د کابینې غونډې نه اول د اتحادي جماعتونو د مشرانو غونډه شوې ده.
جی،
او هغې ته چې وزیر اعظم کومه وینا کړې ده نو په هغې کې ځینې مهم شیان دي چې اول خو پکې هغه د سپریم کورټ په اړه باندې ویلي چې سپریم کورټ ته حق نه لري چې هغه د پټکو سالیسی وکړي.
جی،
او اشاره د سپریم کورٹ هغه یو وړاندیز ته یا حکم ورته ویلی شي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته ویلی وو چې هغه لکه د نن تاریخ پورې چې نن اخیرنی تاریخ تاسو متفق شي په انتخاباتو باندې، ځکه چې نن هغه اخیری
مخیر. تر خان صاحب ټلیفون کې لګستون زده موږ به ته بیا لاړ شو، لاړ بشو راپور ته. او راپور چې دی بلوچستان ته ورزو د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي او یو ټپي شوی دی. دا ډېر الیار د پولیسو مشر ویلي دي چې د بلوچستان په ختیځ کې پرتا د جیکب آباد سیمه کې د پولیسو او اغواکارانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او دغې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله رامنځته شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اور.
سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان د ډېر الایار ضلع څخه د اپریل په 15 نیټه ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري یو مقامي تاجر زوی فرقان سومرو تښتول سوی وو او بلوچستان ته څیرمه د سند و جیکب آباد ضلع ته وړی وو. پر دې مهال د ډېر الایار ضلع د مرکزي ښار جعفر آباد څخه لومړی درې پولیس والا په تښتونکو پسې ورغلي وو او وروسته یې نور پولیس هم د جعفر آباد څخه طلب کړي وو، چیرې چې د پولیسو او افغانکارانو ترمنځ نن سار وختي ډزې شوي دي. او په نتیجه کې د ډېر الایار د پولیسو د مشر اس اس پی سردار حسن خان مسخیل په وینا چې په دې پیښه کې د بلوچستان شپږ پولیس والا وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. بلخوا د ډیر لار د ځای خبریالانو په وینا چې په پیښه کې د وژل شوي جعفر آباد د پولیسو د انسپکټر طیب عمرانی مړی یې و جعفر آباد روغتون ته رسولی دی او د نورو پنځو کسانو مړی اوس را روان دي، کوم چې زیاتره د سوی اوسېدونکي وو. دا ډول د جعفر آباد څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د سیند په جکوا آباد کې د کچې په سیمه کې تر دمګړی پورې د ناڅرګندو وسلوالو یا ډاکوګانو په ضد عملیات روان دي، په کوم کې چې بلوچستان او سیند پولیس په ګډه سره برخه اخلي. بلخوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سیند جاګیر په سیمه کې د ډاکوانو سره په مقابله کې د بلوچستان د پولیسو پر وژنه باندې سخته خواشیني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بلوچستان پولیسو د همت او ځوانمردۍ څخه کار اخیستی دی او په ښه توګه یې د ډاکوانو مقابله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مې کله د بلوچستان د اعلی وزیر د ویان بابر اسودزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
د نن چې دی جعفر آباد کې چې کم اپریشن شوی دی او په دې کې کم چې دی موږ بہادر ځوانان شهید شوی دی او افسر شهید شوی دی، د دې غار شدید مزمت کوم. دا چې دی یو غلا کیسه او یو کډنپینګ کیسه او په دې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورته کړی او ډاکوګان راغلی او سند خواسته، خو د سند او بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی او په دې کې چې پنځه پولیس اهلکار هغه شهید دی او افسر شهید دی او اخوا تام سا جانی نقصان شوی دی، موږ دا واقعي غا شدید مزمت کو او ان شاء الله سند حکومت سره دا خواست کو چې سند حکومت هم کې د دې سره تعاون وکړي، موږ دا رنګ چرایم پېښه
بلوچستان ته چیرمه د سند او پنجاب په منځ کې د کچې په سیمه کې د تیرو دوو اونۍ راهیسې د ډاکوانو په ضد د حکومت لخوا عملیات روان دي، په کوم کې چې د پولیسو په ګډون سرحدي عسکر او رینجرز هم برخه اخلي او په نتیجه کې ډېری وسلوال کسان وژل شوي یا هم د ادارو لخوا نیول شوي دي.
اردن کو راز زمنگا دوئے میں موجود تھا او اغا دے پسوات کی دا امنیت وزا پرون پسوات کی زرگونو خلکو پدا سے حال کی مظاہرہ کرے دا چی دا اپریل پا سلور اجتماع پا یاد سیمہ کی دا ترہگرے زد پولیس پا مرکز کی پا شوی چودن کی دا وجل شو کسانو شمیرا اتل لستا پورت شوی دا پا دی سر بیرا لزگون نور کسان جو بل ہم دی دا سوات مشرانو مظاہرے تا دا بینا پر محال ویری دی چی حکومت پاوز و پولیس دے روخانہ کی چی دا چودن ولی شوی دا د پوز او پولیسو لخوا تر دې وړاندې ویل شوی چې چودنه پټانه کې د ځای په ځای شوی بارودو د چودنې له امله رامنځته شوی ده. نور معلومات د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د سوات په منګوره کې راجمع شوی د سوات قومي جرګې مشرانو ګڼ شمېر احتجاج کوونکو ته وینا کې ویل چې د سوات په کابل تاڼه کې چاودنو په اړه د پولیس هغه دریځ رد کوي چې ګینې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې تاڼه کې دننه بارود چاودلو سره دومره زیان اوړېدلی. د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه احتجاجي جلسې ته وینا کې ویل چې په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼې چاودنې پلټنې دي وکړې شي.
بارودی مواد نزیدلی دی او دا غید وجه دا دونا نقصان شوه. نو آیا تاسو دا بارودی مواد زمون دا پولیسو رونو سر دا خو دیو چی دا دیسی نزیدل دا بارودی موادو کی خودو یو پروتوکولی دا غید دا حدمت دی دا سا خبر شو چی دا شارٹ سرکٹ دا وجه اوور اگی دو زمون دیو ملگری خبر ہوئی که دا شارٹ سرکٹی اسی دی چی زمون دا غیر دمبب چی دا شارٹ سرکٹ سر ونڈ زیگی
احتجاجی مظاہرے کے شریک د ضلع سوات پاکستان پیپر پارٹی مشر ہرپان چٹان رستہ مشال ریڈیو تول چې د هغه دورونا وسلوالو وجری تیر وختونو کې د سوات ولس د بدمنۍ له وجې ډیر مشکلات تیر کړي، ځکه اوس په زرګونو خلق په احتجاج دي او د امن غوښتنه کوي.
نن د سوات ولس راوته دي سرا په احتجاج دي په چوکونو کې ولاړ لے خپل پیغام خپل چغه خپل نارې ایوانونو ته رسي، موجوده حکومت ته رسي، سکیورټی ادارو ته رسي چې موږ مطلب درېدا ترهګری دهشتګردی نور د سوات په خوره نه منو. زمونږ خویندې میندې سپینګیری ځوانان شهیدان شوي دي، زمونږ معیشت تباه شوی دی، زمونږ کورونه جایدادونه تباه شوي، زمونږ د کورونو نه فردن فردن جنازې وتی دي د دې ملک دپاره د پاکستان دپاره د امن دپاره. لہذا منگ مطلب دار پکولا و الفاظ کی وایو خپل ادارو تے وایو دے پاکستان تے وایو موجودہ حکومت تے وایو چنور امنگ پسوات کے ترہگری و دہشت گردی نہ منو.
احتجاجی جلسے تا د سوات قومی جرگی مشر مختار یوسف زخ پلا وینا کی تورونا اڈگول چې سوات کے بدمنی دیولوی سازش لوجی کی گی و سوات قومی جرگا با ہر قسمہ ترہگری بدمنی پزید احتجاجو نہ کوی.
او کومٹا کی بدا سی جلسہ کو چې د دہشت گرد د مضمونہ
جرگے پاخر کے دا جرگے بلویان خورشید کا کاجی پہ قبل کے دا چاودن پہ لٹرے دا سپریم کورٹ دا جج پہ نگرانی کی کولو گختن اکڑا دا سوات پہ قبل کے دا اپریل پہ سرشت منیٹا دو چاودن کی اتل استنان را او پلسگنو جو بل پاڑا دا خیبر پختونخوا پولیس وائی جدا کا تانا کے دنانا بارود ڈزی دری دا اپریل پہ پنجشت منیٹا دا چاودن پہ ذائقے کے دا وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام خبریاں اڑا ویلی چی مرکزی حکومت با دا پیخ تحقیقات کوي دې تر څنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم د تحقیقاتو لپاره دوه کسیزه کمیټې جوړه کړې او د پیښې په اړه به رپورټ جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو اوریدونکو، د فوج د مطبوعاتو ادارې مشر میجر جنرل احمد شریف چودھری ویلي دي چې فوجي مشر غواړي ملک دې د روانو کړکیچونو نه د بهر وستلو لپاره ټولې ډلې یو موټی شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پوځ خپل هیڅ سیاسي تړون نشته او د سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د اپریل په 15مه پینډه کې د پوځ په دفتر کې پریس کانفرنس په دوران کې هغه زیاته کړې چې خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې شوي، خو پوځ او پولیسو د وسلوالو ضد هم خپلو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزي په راپور کې.
د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وای زمشوی ضلعو کې 15% سیمه د بارودی موادو نه پاکه شوې. د ادارې مشر احمد شریف چودھری د پوځ په هډ کوارټر پینډه کې خبری کانفرنس کې د اپریل په 15مه دا هم ویلي په ډیورنډ کرخه 98% ازغن تار یا شپول غځولې. میجر جنرل چودھری زیاته کړې ایران سره په بارډر یا پول هم 15% کار مکمل شوی.
روان سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے
روان کال کے دے ترگرے وڑی او گٹے سلور سو او شپس دیر شپیخ شوی چپے کی دو سو او دری نوی تنان وجل شوی او پینز سو او یویش زخمیان شوی خبر پختونخوا کی دو سو اندل شپیخو کی یو سل او دو نوی تنان وجل شوی او دری سو او دیر زخمیان شوی بلوچستان کی دو سو او شپک پیخو کی یو سل اتیا تنان وجل شوی یو سل او یاپا کی زخمیان شوی پنجاب کی پنزو پیخو کی سوار لستنا وجل شوی او دری پخی زخمان شوی یسین پو پیخو کی شپک وجل شوی دی او اتل از زخمان شوی پروان کل کی در تراغر وزد اتزر دو سوا او نه هشپیتو والا او دوی اپروشن نشوی چی پکی پنزل لسوا او پنزل در تراغر وجل شوی او یا بیا گرفتار شوی هم دی
گرفتار کیا گیا ہے.
میجر جنرل احمد شریف چودھری د پیخور جماعت په شمول د زین نور پیخو په حواله سره وای د زیاتو پیخو چې بنیادی سہولت کار او یا پیخه کون کې وو تعلق د افغانستان سره. نو آیا دا چې کله ازغن تار لګېدلې دغه شان پیښو کې کمی ولې نه راځي؟ د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه مشال ریډو سره په خبرو کې هم دغه سوال پورته کړ.
دیو په 42 روپۍ خرچه کوي په بارډر باندې دی ولته کنډکټارې ولګا ولته چونې نه دي هلته غټه چیک پوسټ دي. نو چې دیو یو چیک پوسټ یا د دې خرچونه او د دې پیسو د لګېدونه به څه پیدا شوله چې دې ترهګرو د دهشتګرو لارې نشینی ولې؟ نو دا خو بیا سي بې پزوله شولې دا کمی پیسې چې لګېږي د بارډر په مت کې نو دې خو بیا چې پیدا نشو ده.
میجر جنرل احمد شریف چودھری زیاته کړه د روزانه په بنیاد د پولیسو پوز او د نورو ادارو لخوا اویاو نه زیاتې اپریشنې کېږي. په روان کال کې د وسلوالو لخوا د عسکري قوتونو 113 تنان وژل شوي او 111 زخمیان شوي. د پوځ ترجمان دا هم ویلي دي قبایلي سیمې 15% د بارودی موادو څخه پاکه شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب محسوس مشال ریډیو ته وویل دغه شان داوی ناسمې دي.
حقیقت په دغه بنیاد نشته دا چې تر اوسه پورې پیښې چې کومه ده شپه زیاتوالی سره کومه دې روانه دي. اوس څو ورځې مخکې هم په رمضان کې یو بچی چې په جنوبي وزیرستان کې باقاعده هغې نه شهید شوی وو چې هغې باندې باقاعده مذاکره هم وکړله.
خبریالانو پختنو په جواب کې میجر جنرل احمد شریف چودھری دا هم ویلي پوځي مشر غواړي چې ملک دروانو کړکیچونو نه د ایستو لپاره باید ټولې ډلې اتفاق وکړي. او د دې سوال چې آیا ګنې په ملک کې مارشل لا او یا ایمرجنسی لګېدې شي په جواب کې ویل د پوز په ضد په سوشل میډیا هر ورځ د ناپیژنګلو اکاونټونو لخوا افواګانې خپرېږي. په دا بیا په تاسو ده چې تاسو ورته په کوم نظر ګورئ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو بلوچستان پشین تا چرد چی پختونخوا ملی عوامی گند پرون یو لویا ولسی جلسه کړی ده. جلسې ته د وینا پر مهال د یاد گند مشر محمود خان اسکزی ویلی دی چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو حقونه برابر وي او پښتانه باید د پښتونستان پختونخوا یا افغانیه په نوم سیمه ولري. هغه زیاته کړې ده چې پاکستان باید د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د افغانستان سره پر پوله لارې د کاروبار لپاره پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
پښتونخوا ملي او میګوند د اپریل په 15مه په پښین ښار کې یو ولسی غونډه وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزی په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې په روانو حالت کې ټاکنې ناشونې دي.
انتخابات اسانه کار نه دی. په لکونو کلونو خلک په یوه راوځي په هغه حال دی په ماجه کې یو بل تشکرځل کوي. دا په بولین باندې بس چاپګانی په بولین باندې بس چړي په بولین باندې بس لرګي.
دې غونډې ته د پښتونخوا ملي او میګوند ځینې صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. محمود خان اسکزی وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو اکونه برابر وي. دغه په وینا پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او له افغانستان سره پرتې لارې د کاروبار لپاره پرانیزي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي او درپلالا په خپل وینا کې وویل چې پښتون وطن له هر ډول وسایلو ډک دی. پښتنو ته باید پر خپلو وسایلو اختیار ورکول سي.
وسایل داغه څه چې دولت دی داغه مدني دولتونه دي دا به د دې ولس وي.
پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اختر پر څلرمه په پښین کې ولسی غونډه کوي. د دې ګوند بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د خپل تاریخ په لهم دې سیمې څخه کړی وو. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ ونې د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت ونې په توګه لمانځي. د صحت وزارت ویلي دي چې د اپریل له شپږویشتمې تر دیرشمې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 24 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15مه د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو واره ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغه ته هم دا راغلی چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي. هغه به سیمیز دي نږدې ځایونو باندې به هغه یو ټریچ سیشن قایمي خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض چې دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټې ډیخان ریجن نو هغه ځای کې دا بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شیرو ټیکې نه دي لګېدلې.
د چارسدې لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویب شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې مونږ مایکرو پلانینګ کړی دی. مونږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول مونږ کول کوو، پاسه درې لکه ماشومان چې دا به مونږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دی، پکی ہیپاٹائٹس دی، ٹیٹنس دی، میزل دی، نمونیا دا، پرٹوسیس دی، 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن ہو چی ماشومانو تا مکمل ہے. چی دا خلق مونگ سر کوپریشن ہو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جون وی که ٹکر دی چی تا مش وی پاتی شی وی پکار رای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو.
ڈاکٹر فرحت خان زیات کړه نه یوازې چار صدی بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسین پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین وخستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زومګه دا انجکشن دی، دا پینټا خوناک کډیکن چې دا هغه چې کوم دی ټمپریچر راځي، دی ټمپریچر نه سره ویریږي. چونکې دلته موږ سره فیمیل ممبران شته نه، زموږ میل ویکسینیټر دی، ولې چې دا خو حجره ویکسینیشن موږ کوو، هغه د پولیو غونته کې ډور ټو ډور موږ نه کوو. یو 5% شته موږ سره جی د خوام سایلنټ تورغر کې، خو یو کور دلته یا درې څلور کور دلته، درې څلور بیا دا شان پار پلنګ یو بل سړک. نو بیا مونږ چې کوم د اسمبلی ممبران مشران هغې ته بیا مونږ ځان رسوو، خو زیات تر مونږ علما کرامو نه او ناظمان شو، ویلج کونسلران شو د دې په روټ.
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی، د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارضي کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې، په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 38 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کال عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دارا زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
هرون بچاو چې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو په اړه معلومات راکول او په روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پرون ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیر الایار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سومرو تښتولی وو او د سند جیکب آباد ته وړی وو چې د خوشي کولو لپاره پولیسو عملیات پیل کړي دي. په سوات کې ترګرې ضد پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. د سوات سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې د حکومت غوښتلې چې د 14 کرن او ید دی ولست په ډاګه کې د پیښې پلټنې دی وکړي. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي تن د نامعلومه وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د ناپیژندل شو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لوی جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستان د عامي روغتیا وزارت تایید کړی چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی دی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 1.5 غځولې دی او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. اردن کو سرازو یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته روسیا وایي چې د تور سمندرګي لارې د یوکرين او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو پاړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لري شوی. ماسکو ویلي دي چې تر هغه چې دغه موافقې لمخې لخپل اړخه د صادراتو په وړاندې خنډونه لري نشي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي د اعتبار موده راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاندو ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تېر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن بی پا ملگرو ملتونو که خبر الان تو اویل چه ده ملگرو ملتونو سرمنشی انتونی گو تیرش ده روسی و لسمشر ولادیمیر پوتین تا ده موافقی پاره یو لیک استوالی چه زواب بیتر لاسکری. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سه شنبې په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د ده په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه ایستل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوی، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د تیر کال د جولای او اگست میاشتو کې د پاکستان زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو یو شمیر ځایونو کې ډنډونه جوړ کړي او د نکاسې نه کېدو له وجې پکې اوبه وسم ولاړې دي چې له وجې د نورو ناروغیو په ګډون د ماشونه خورېدونکې ملیریا هم عامه شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه موسمي بدلون کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا پیښې او د هغې له وجې د مرګونو شره زیاته شوې ده. یا دا اداره وایي چې تیر کال کې بارانونو، سیلابونو او د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا پیښو هیواد کې یو اشاریه د ملیریا پیښې په پاکستان کې یو اشاریه شپږ میلیونه ته رسیدلې دي، کم چې ډیر خطرناک شره ده. تفسیر د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډسټ کې ډېر زیات دي، لکه په ډیری خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور ځینو
تقسیم کی دنیا
کې د ټولو نه بیسټ طریقه چې کوم دا د مدیریا پریونشن او د کنټرول لپاره چې کوم دا ده.
نو موږ جاته وی چې هم اولس کولی شي چې مشردانه او د ماشونو بچ کېدو لپاره دویانه وکاروي، ځکه ټول خلق په خاصه توګه او ماشومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي. نو باید لاسونه خپې پاجامو کې پټ وساتل شي. نو خار ضلع د پاکستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې دا چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغېزمنه کړې وه. پکې ځایي خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وایي چې هغه رنګ ګامونه نه پورته کیږي، سرنګ چې پکار دي، ځکه محکمې ورته د فنډ د نشوالي خبرې کوي.
بالکل پښتونخوا سیمه کې د سیلاب نه بعد تر لکه دا به وایو چې مخکې به کوم د نزلي حکومت تر طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دي. نو ویل کېږي دا چې د فنډ د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه ته راځي. اوس هم بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات وو. په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوڅو کې په باقي د سپری کېدل هغه د ټي ایم ای او دغه خلکو اوس اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ نه نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده. کیونکې صبح کې د فاینانشل کرایسس دی، د پیسې نشته دی، خزانې تشې دي، د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله ده.
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان افریدي نو پختل نو دوی مشال لیډو ته وویل چې ردوی لخوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صبح کې روان دي پورته کیږي.
په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی، ملټي سیکټورل اپروچ دی، هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي. او چیف سیکرټری صاحب دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ڈی سی لکه ڈی سی موار وی او مدار ټول سیکټر نه کار لري. موږ کوشش کوو چې لکه پریونشن باندې کار وکړو. پریونشن کې دا راځي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریئیټ کیږي تھرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چې کوم دي ماسک پترو او سکولز پترو او سټاف پترو. بل دین علاوه چې کوم دي لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو تھرو ډیپارټمنټ چې ډیر ضروری دا الی ځل هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل وي.
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردن کو مشال لیډو دغه کې اوس اردو وزیرستان ته په برا جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ او لنګر خیل قامی مشرانو پرون یو جرګه کړې ده او له حکومتي چارواکو یې غوښتي دي چې د فوز لخوا د بیګنا خلکو د نیولو مخنیوی دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې پوځ سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بیګنا خلک ونه زورول شي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسی دن کی ویائی چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزی سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه وکړې. په دغې جرګه کې برخه اخیستن کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروی کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی اولا یوا چاپا اولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دی دی په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علی او نجیب الله په دانه مخشه ها دی دی یو دوه ورځې گرفتار کړی دي. یا د پی ټی ایم یا د علاقایي خلک په احتجاجینه باندې دی دی رخلو شوی دي. په سراروغا کوړي راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو پیزا دغه مطالبه عام ارمتا شادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولس ته پتا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا د دې تا نن دا اطمینان ورکړایو چې د نن مزدګار دی پورو تاسو کسان میجا رها کی.
د سراروغا لنګرخیل کوم مشرونه په جرګاکشه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسجد ویایي چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي.
د میجا قانون روغای پولیس روغل ویس ها د دې چې کوم ترتیب ته آغاز اندای دی آغاز مشینای دی چې واس خلک یو سی بی سی واپس ځوب نشته دی او د ورکاول چې کوم حسې دی د میسنګ پرسن کاوله دا حسې راولې دی په همشه دا پته ده چې کوم خلک دی یو سی وته وته دی سره کوي څه شي حاکم ظلم آغاز چک کې چې دی سره کیږي خدای شته چې هغه خو چې بده دی سره وڅ کی نو کده چې د پاکستان د تاریخ ټول چې سره جرمنه دی دی په خپل ظلم ومني او دا چې کوم د ظلم سره کوي نو میړه دی نه دا وشتره کوي چې ویس پولیس روغلې دی
تحصیل سراروغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشی کړي دي.
د ټیټ سروې کلنګر خل نه چې کوم دوه کسان څو ورځې مخشه پر رمضان شه ایک سی او چات کړي وي دغه په حواله سره موږ څو جرګې وکړلې چې یم او ور سره د کوم لنګر خل مسرونه د علاقې خلک د ایک سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره د اول خو مانل نه چې دا کسان د موږ سره د احتجاج ورته وي چې موږ احتجاج کوي نو دغه بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي ان شاء الله په حواله یې بیا موږ ته د ایک سی د طرفه کسان روغلل چې موږ وکاسان حواله کی تو سه احتجاج ما کې ستای یا 13 ورځو مزګیدار ټیم شه پوچکی تا کسان رو ورسېدل د نیش سره ملاو شول یا یو نوم محمد علی وو او د بل نوم نجیب خان وو دا غد وخت کسان مو مشتا په حواله شول روغ رو ورسېدل الحمدلله دا غ کسان په هیڅ جرم شنه وی کا جرم وای دغه دوستا به تکړی وو عدالت وي پېښ کړی وو دا غ مالی مشوله چې په دغه انداز باندې دغه روغلو شول دا غ مجرمون نه وی مش بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه کې کومه جنوبي وزیرستان وو دغه ته درخواست کوي چې دغه چاره ده د نیش د کوم سره آینده نه کیږي
د سراروغا ټیټ سروې کلیکشه گرفتار کړي شوی دوی کسانه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړي شوی دوی کسانه په باراکشه لیا سو ویلي شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاري بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مو اورېده. او په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکې او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی زیاته کړې ده چې د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زمونږ همکاري مليحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي. دغه راپور جوړ کړی دی چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینې تابندے پغک باندھے پیلی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی اور دودنو اور خادو لپارا د کورونو د سنگار شیان جوڑوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل اور جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی. هغه وای د خپل کاروبار مختوړولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. دا خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره د خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه تعالی راز کی هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم، او
خو تا بندہ فروخ مشال ریڈیو ٹویل پر آن لائن کاروبار کے ڈیر استون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے اخبل کاروبار جاری سات لولا پارا گٹا ڈیر کم کبھی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیرا پیسہ اخلی او اخبل خرچے دمرا نراسی، خوب آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچے کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
د مشال ریډیو خپراونه وروي زیشت یک مسیدیم توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالاتو خبراوم. مشال ریڈیو اوروئی
اردن کو سرازو د افغانستان پاړه او بل راپور تا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په موسیقي د بندیزونو لکبله یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقاران په بهر وطنونو کې په اوسېدو مجبور دي چې ځنه پکې د پېښور او کوټې ته هم منتقل شوي دي او په دغه هیوادونو کې د بلابلو ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تېروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګوست میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي په بېلابېلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي دي او خلکو ته کافي اندازه خدمات ورکول کیږي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د لغمان یو شمېر اوسېدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندویو ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي:
میں بشر مال لغمان ولایتی ولا روغتیائی مراکز خونش تر فلحال کم دی خلق دی کم اخصار مخامخ دی زیاد ساحل چ نشتا پد مثال علی شنگ شو اخوات برا گنجون کلی شو اخوات دی الینگار اخوات ډیر زین لري دولتی کی نکو نشا خلق شخصی ڈاکٹران ته جی
زمانو میں اجازت الحق دا لغمان کے تیر نظام کے علی شنگ او الینگار کے پدغ ساحو کے دی ول سوالیو کے جنگونه او روغتیائی مرکزونه پک زیات کم تروسلا اغا کم ارتیا چ لیدل
د لغمان یو شمیر نور اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي سره سره په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشوالی بله ستونزه یادوي او وایي له دې امله ډېر کله ځایي خلک اړ کېږي چې ښځینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي:
علی شنگ او لنگار او بدبخت دغه ولسوالیو کې زیاتره کلینیکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. ښځینه ډاکترانو ستونزه زیاته لیدل کېږي او تشکیل نه ده شوی دومره. قرغی ولسوالۍ کې لا یو څه اندازه ښه دي، نو د نورو ولسوالیو کې چې ده ښځینه ډاکتران کم دي.
زما نوم ده احمد خان، د لغمان ولایت عزیز خان ته اوسېږي. پرون دغلته زموږ خوا کې یو مریض راغی، ورور په ولادت باندې هلته و، اولاد یې وم شو. مریض د چا خبره مرګ ته رسېدلی و، هغوی ویل موږ نور رسو ته بیا همدې سه تامې ته را نه کلینیکونه دسته، نه ښځینه ډاکترانې، نه اسباب شته، نه دوایي شته داسې خاص. بس چې ورم زه یو دوه درې ګولۍ در کې یاره بیچ کلینیکونه هلته زیات خل مجبور دي شخصي کلینک ته اول دما واسنه چې لاړ شي پنځه شپږ سوه افغانۍ در نه اخلي، پنځه شپږ سوه افغانۍ دوه ورځې کې موږ نشو ګټلی.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي: په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې تر ډېره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوي دي.
اسلامی امارت در اتک څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی یو سل سوالس ته رسېدلی دی، او د دې نه مخکې موږ اتاویا روغتیایي مرکزونه لرل. دغه یو سل سوالس روغتیایي مرکزونه د فیکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې څنګ په ولایتي روغتون کې یو دانتانی وارد د اته اتیا زره امریکایي ډالرو په ارزښت به نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاوو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي، او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډیره کړي.
دا مشال ریډیو دا، زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تور کران جو دلا سخوار دی جانا نستر گے دے خمار دی لشکی تور کران جو دلا سخوار دی جانا نستر گے دے خمار دی
لگے بھائی تور کمرا جو دلا سخوار دی جانا نستر گے میں خمار دی آئے جانا نستر گے میں خمار دی
تور کرا اوزا کجل پہ پور کرا اوزا ترگ تور کرا اوزا
کجل پہ پور کراؤ زا او کجل پہ پور کراؤ زا رستا تپارا میں نیولے اشنا لار دی جانا نستر گے دے خمار دی او جانا نستر گے دے خمار دی
لگے پے تور کمرا جو دلا سخوار دی
جانا نستر گے دے خمار دی
اے جانا نستر گے دے خمار دی
تور کا رانجو دلاس.